افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو د ازما حق دی اونې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو په لیدې سات خبرونه کوو. د انګلستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د رواني میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د برېټانیا د یو شمېر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ وویل دا بورډ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام کې له افغانستان سره هیڅ یوه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوال شورا آی سی سي لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د ده په وینا همغږې شوې هڅې به د یو اړخیز اقدام پرتله ډېرې اغېزمنې وي. د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړو له انګلستان څخه غوښتي دي چې راتلونکې میاشت د افغانستان په وړاندې د کرکټ د چمپیونز ټرافي لوبه بایکاټ کړي او ویلي دي چې د انګلستان کرکټ بورډ یا آی سی بی باید د طالبانو له لورې د ښځو د ځپنې په وړاندې دریځ ونیسي. ټاکل شوې ده چې انګلستان د فبروري میاشتې په 16 له پاکستان په لاهور کې په یوه ګروپ کې له افغانستان سره لومړنۍ لوبه وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دوشنبې په ورځ له 16 څخه زیاتو سیاستوالو په یو لاسلیک شوي لیک د انګلستان د لوبغاړو او چارواکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د چلند په وړاندې غږ پورته کړي. په لیک کې زیاته شوې موږ له ای سی بي څخه هم غوښتنه کوو چې د فبروري په 16 د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سي چمپیونز ټرافي ګروپ پړاو کې د افغانستان په وړاندې د راتلونکو لوبې بایکاټ په پام کې ونیسي، تر څو یو واضح پیغام ورکړي چې دا ډول ناوړه چلند به ونه زغمول شي. انګلستان مخې له افغانستان سره د 2023 میلادي کال د 50 اوریزو کرکټ نړیوال جام او همدارنګه په 2022 کال کې د 20 اوریز نړیوال جام کې مخامخ شوی و. تیر کال استرالیا په افغانستان کې د ښځو لپاره د بشري حقونو د خرابیدونکي وضعیت له امله د افغانستان په وړاندې د 20 اوریزو لړۍ لغوه کړې وه. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شو شاوخوا 800 افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال معتبرې ویزې د پی او آر کارتون او د افغانستان د تابعیت کارتون لري. د سفارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونه نیول شي د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم سند تاړتیا لري چې ترلاسه کول ډېر سخت دي. د سفارت همدارنګه ویلي چې د دغو نیونو په جریان کې اکثر ښځې او ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او دوی د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. سفارت همدارنګه له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو هم غوښتي دي چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په وړاندې اقدام وکړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي زیاته شوې ده. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبر د ازادي رادیو مشال څنګه ته پرون دوشنبه ناوخته تایید کړي. ټوماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سیکرټر په توګه دند تر سره کول او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېد چې کلک امنیت نیول شوی. د پولیسو یو چارواکي پرون د ورځې ناوخته د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له 2 ورځو خپلې دندې ته نه ورغلی. پولیسو ویلي دي دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ سره په تماس کې دي. د راپورونو له مخې دې ډیپلوماټ مخکې هم سکته کړې وه. تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې. له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځ غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوي. د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونو ټکانونه محسوس شوي، ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د دغه زلزلې له امله 25 کسان ټپیان شوي دي. دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي د دغه زلزلې چې مرکز د تبت په سیمه کې 10 کیلومتره ژور شدت د ریختر په کچه 1.1 درجې و. خو چین بیا د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.8 درجې ثبت کړی دی.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
سلامونه او درناوی می و من ایزه صفی ولستان اگزایم تاسو د ازادی راډیو للارې زما حق ده پروگرام ته خراغلاست وایم. طالبانو له بیا واکمنیدو رئیس د افغان ښځو او نجونو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې له امله لسګونه زره ښځې او نجونې بیکاره شوې دي. په دې کې زرګونه هغه ښځې هم شاملې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه وه. دې چارې نه یوازې دا چې عاجلو مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر زیات کړی، بلکې په لویه کچه یې د افغانستان اقتصاد ته هم ضربه رسولې. د څو راپورونو او څېړنو پر بنسټ چې تر ټولو وروسته یې اونۍ مخکې د امریکا د ارکنساس پوهنتون د یو پروفیسور لخوا خپره شوه، د ښځو او نجونو د کار او اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د طالبانو د محدودیت او بندیزونو په سبب افغانستان په کال کې تر نږدې یو نیم میلیارد ډالر تاوان کړی دی. د پروګرام له درنو میلمنو سره په همدې مسله او اړوندو موضوعګانو بحث کوو، خو تر هغه مخکې د افغانستان اقتصاد ته د نږدې یو نیم میلیارد ډالرو د زیان اوښتو په تړاو دغه راپور سره وګورئ او واورئ.
د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د ارکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بنټوی کټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیع الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې، په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې، راغلي د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامدار اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بیروزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرسته یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم، ماشومان مې ټول وړ دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوو، 3 کاله مې پخلای کوو، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمر الله سوار کړل په کورن باندې ناستیو، متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د غدر څنګه رواني ستونزو سره مخامخ ول. په دې ځای چې موږ له خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وجه په وجه کار وکړو کورن کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دې کورنۍ د ماشومان د دې ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې دا چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
زما حق د پروګرام تاسو د ازادي راډیو پر څپو همدارنګه د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو له لارې ګوري. لکه څنګه مو چې ویل په دغه پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د ښځو نجونو په کارونو باندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه نو دغه یوه ته د کال 1.5 میلیارد ډالر ضربه رسولې ده. طالبانو څه باندې 2 کاله مخکې د ښځو د کارونو په وړاندې محدودیت وضع کړ او کرا کرا یې د محدودیت دغه لمن وغځوله. که څه هم چې نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو د طالبانو د محدودیتو په وړاندې غږ پورته کړی، خو د طالبانو په پالیسیو کې په دې رابطه باندې څه تغییرات نه دي راغلي. په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. اغلې مسعوده غزنیوال متشبث او سوداګر ډیره اغلی مریم عطا فعال او متشبسه اوس را سره په ټلیفون باندې دي. همدارنګ نسرین حمیدی د ښځو د حقوقو فعال او ښاغلی ازرخ حافظی چې اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوی غړی هم دی، دوی به را سره وصل شي په همدې مورد به ورسره خبرې وکړو. تر څنګ د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم په همدې رابطه باندې موږ څه لیکلي دي، ستاسو نظریات او کمنټونه به یو په یو ولولو. تاسو ته به په پروګرام کې وخت درکړو چې د واتساپ یا ټلیفون له لارې له موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات او یا پوښتنې که څه لرئ هغه هم په ژوندۍ بڼه له میلمنو سره مطرح کړئ. را به شو د میلمنو په لور. اغلې مسعوده، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی کور مودان. اوله پوښتنه له تاسو کوم، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیزونو په ارتباط چې د کال یو نیم میلیارد ډالر افغانستان ته ضربه رسوي، دا اندازه څومره د تاسو په نظر واقعي ده او څومره لویه ده؟
سلامونه، وخت په خیر ستنه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. په دې له چیروغ او جوړ اوسئ. خو بله مرغه زه وایم ټولو بندیزونه پر ښځو باندې واقعه دي، او افغانستان کې کوم تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې دی پر ښځو باندې دی، ټول همدغه وجه اقتصادي ستونزې دي. یو کور کې یو مور نشي کولی چې خپلو اولادونو ته سمه ورسېږي، ځکه چې هغه کوم خاوند چې کار کوي یو نفر لسو کس ته ډوډۍ ورکوي. خامخا نه د هغو په کالۍ چې رسېدلی شي، نه د هغو په ډوډۍ شي، او نه هم د هغوی په هغه تربیت یا هغه تعلیم. نو خامخا د افغانستان ته یو میلیون ډالر پرې سامان رسېږي، او د هر کورنۍ او هر فرد چې څومره تاوان رسولی دی. نو خامخا دا یو لوی غنی ته ده چې څو وخت مخکې مې یو بل مکتوب صادر شو چې هغه کومې میرمنې چې په موسساتو کې کار کوي هغوی هم نشي کولی کار وکړي. یعنې هغوی هره ورځ نه تللی، یا ممکن هفته کې دوه درې ورځې تللی، یا هم آنلاین له کوره کار کوه. خو هغه کوم عاید هغه لارې چې میرمنې کولی شي د هغه له لارې نه عاید ترلاسه کړي هغه پرې بندې شوي دي. نو له بعده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو میرمنې دې بیا هم کوشش وکړي چې له یو بلې لارې نه خپل شخصي کاروبار ته وده ورکړي. خو مایوسه کېږي دي نه، خو که ووایم شخصي کاروبار کې محدودیتونه شته، خو څه وکړو، بس وطن دی، وخت به تېروو او ګزاره به ورسره کوو خلکو ته.
مننه آغلی غزنیوال، بیا به هم تاسو ته شو. آغلی عطا، لتاسو به هم واورم دغه مسله چې د کال یو نیم میلیارد ډالر څومره لویه ضربه ده د افغانستان اقتصاد ته. هغه اقتصاد چې پخوا په بهرنیو مرستو متکي و، اوس یوازې عواید دي او ډیره لږه اندازه بشري مرستې دي.
سلامونه تاسو ته، تاسو میلمنو ته. زه فکر کوم چې په افغانستان کې وخت هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب و، او په دې یعنی کومه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دی، یعنی پر ښځو دغه بندیزونو دغه نه یوازې ټول ملت ته ضرر لري، بلکې ټول افغانستان ټول ښځو ته د ډېر یو لوی زیان ده. که موږ وګورو په افغانستان کې زیاتره ښځې اوس بیکاره دي. یعنی زه خپله اوله زما بلکې نه تنها شخصي کار و، زما یو بله کارم و چې ما یو موسسې سره کار کول، هغې یوازې ما ته ښه نه و. زما ما کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړم، او د کور کوم څه چې مونږ اړتیا لرو هغې تامین کوم. نو دا ډېر ما ته سخته ده، نورو ښځو ته هم ډېره سخته ده. زه چې اوس په افغانستان کې هم دغه وضعیت ګورم، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دي. اوس خو ژمی دي، حتی داسې کسان دي چې په دې سخته سړه کې په بیرون کې ویده کېږي، یا کور یاسي هغو ښځو چې یعنی سرپرست نه لري په کور کې. نو هغوی د هغوی نیاز دي چې هغوی باید کار وکړي، خو متاسفانه چې دولت دولت په دې اړه فکر نکوي او اړه ورس چې تیریږي پر خزو باندې دوی محدودیتونه ډیروي او هغه خزو چې متشبث دي یا شخصي تجارت لري هغه هم ستامه کار نشي کولای. موږ باید صادرات او واردات ولرو نورو هیوادونو ته، موږ د سفر حق نه لرو او دغه مشکلات دي. زما په نظر چې متاسفانه دولت ورته فکر نه کوي، دغه په نظر چې همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دي بخصوص د ښځو حقونه، یعنی دوی وایي چې همدا سمه ده، خو زه فکر کوم چې افغانستان یوه لویه ضربه اوس هم ګوري او په راتلونکي هم به وګوري.
بله، مننه کوم له تاسو نام. البته بیا به هم تاسو ته راشو، خو اوس به ورشو ښاغلي ازرق شافیزي ته، د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوي غړی. حافظي صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ په دې باندې بحث کوو چې د کال یو نیم میلیارد ډالر، نږدې یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته له دې ضربه رسیږي چې ښځې او نجونې هلته په پراخه کچه باندې له کارونو منع شوي دي، په اکثرو برخو کې د دوی کارونه ځنډول شوي او په کور کېنول شوي دي. د تاسو نظر هم غواړم په همدغې رابطه باندې واورم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او د ازادي غږ محترم اوریدونکو ته. خزی ده هر هیواد ده کار نیمایی او نفوس او پاین زمان که نیمایی ده تولید خواندان دی. کچیری دوی ده اقتصادی فعالیتو سخه ببرخشی، معنای داغه دی چه اقتصاد نیمایی کی دا چه دوی یو اشاریه سلور میلیارد ویلی دی. زمال نظره تردیخ هم دا که وسیر شي دا ضرر د افغانستان زیاته ده، نو ځکه چې په افغانستان کې د حیواني محصولات د بنوالي یا د میوې د راټولولو او نور د قالی اوبدلو د ټول شیان او په خدماتي چارو کې خزینه اکثرا کار کوله، او په این زمان کې د ښوونکي اکثرا خزیوی او دا طبی خدماتو که نرس قابله او دا خلق هم خزیوی. نو کلا چه دوی پا دوی بایدی مدویتون لگول کی گی، معنای دا غدی چه افغانستان اقتصاد تا پا مستقیم و غیر مستقیم توگا دیر زیان رسی گی. اول خود دوی خپل دی خرید قوت للاس آور کهی، کلا چه دی خرید قوت للاس آور شی مارکیت رونق لبینزی، یعنی بازار مارکیت لبینزی، اگه رونق کم چی دی اگه لبینزی بکود رازی. مثلا اگه دی دکاندار دی محله اگه سوک چی پخبل اگه سیمه کی دکان لری، دا خوب هم دا اگه باندی ولار دی چی سوک تنخواه اخلی به رازی دی غوی سودا کهی. دوی په دې باندې چلیږي، اول ته کار دی ځای د دوی لپاره برابر ده. که چیرې دا خرید نه وي او په ضرر وچلیږي، خو بیا دکان بندیږي. دکان چې بند شو بیا نارینه هم وزګارېږي، یعنی د کار د نشتون د ښځو لپاره هغه من نارینه بنوال یا دکاندار څوک چلته دوی لپاره تولید کوي یا دوی لپاره سوداګري کوي، هغوی هم صدمه ویني. او په این زمان که دولت هم دوی تکس ورکول د خپل د تنخواو مالیات ورکول، دا مالیات هم لبینزي، نو ځکه چې تر یو لکه څخه چې زیات بیا عواید وو هغه وخت بیا انکم تکس یا مالیات بر عایدات شتون درلودل. کله چې دا عواید لبینه لاړ شي، بیا دولت هم ضرر کوي، خلک هم ضرر کوي، خپل ښځې هم ضرر کوي، او دا عمومي اقتصاد د وطن هم ورسره ضرر کوي.
مننه کوم ښاغلی حافظي، سلامت اوسئ. اوس ښاغلی نسرین حمیدی هم له موږ سره وصل شوې ده، د ښځو د حقونو فعاله. ښاغلی حمیدی، مننه پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو هم اورم چې د کال یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان غوندې یو هیواد څومره زیات دي چې دومره تاوان ورسیږي د ښځو د کار د محدودیت له درکه؟
مننه کوم ډیره زیاته. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو او مېلمنو ته. لکه څنګه چې لدی بندیزونو سره زرګونه خځې چې د خپل کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکې وي له کاره محرومې شوې دي. د هغوی کورنۍ اوس د لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. لکه څنګه چې زه د ما خپل د سترګو لیدلی حال و، زه هغو وخت کې مخکې له سقوط څخه د طب محصله وم. د ما سره داسې نجلکانې وي، داسې انسنکانې د ما وي چې هغوی به راتلې تر نیمه ورځ به پوهنتون کې درس ویله، وروسته د هغو نه به دوی یوازې په 4-5 زره افغانۍ په خصوصي ښوونځیو کې معلمي کوله، او هغه به د دوی د ټول کور مصارف به پوره کول. هغوی اوس بېکاره دي، هغوی په کور ناستې دي. دې ډول د طالبانو پرېکړې یوازې ښځې نه بلکې ټولې کورنۍ اقتصادي ثبات له منځه وړی دي. دا بندیز خصوصي سکتور او نړیوال مرستندویو ادارو ته هم توان رسولی دی. تاسو زما غږ اورئ؟
بله، ستاسو غږ موږ اورو، مهرباني.
نو چې د ښځو په نشتون کې فعالیتونه محدود او یا هم بند کړي دي، په داسې حال کې چې ښځې په بشپړه توګه له ټولنیزو اقتصادي او فعالیتونو لرې شوې دي، دا د دې معنی لري چې نیمه ټولنه په قصد یا قصدي ډول سره فلج شوې ده، چې پایله یې د ټولنې ټول پرمختګ یې په ټپه درولی دی. او همدارنګه طالبان د خپلو ډیرو تنګ نظري او پالیسیو له امله افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ هم له خطر سره مخ کړی دی، چې د ښځو د کار پر بندیز نړیوال مرستندویه ادارې کړي چې د افغانستان څخه ووځي یا خپل فعالیتونه بند کړي. او همدارنګه د ښځو لپاره د کار د مخنیوی چې دی یوازې اقتصادي اړخ نه لري، دا چې ښځې د دې بندیز له امله په ټولنه کې د دې دا ډول بندیزونو سره مخ دي، له ټولنې څخه بې برخې شوي دي، په کورونو کې بندیان شوي دي، او د یوه بېکاره بې ارزښته ژوند تېرېدو ته اړ کړای شوي دي، چې دا حالت د ښځو په رواني روغتیا یو ستر تاوان ورته رسوي چې د ټولنې په راتلونکي هم مستقیم اغېز لري. او دا چې د 1.5 میلیارد ډالرو زیان یوازې د یو کال زیان نه دی، که طالبان خپل دغه پالیسۍ ته دوام ورکړي افغانستان به د نړیوالو مالي راپورونو پر اساس په راتلونکو 2 کلونو کې له بشپړ اقتصادي سقوط سره مخ شي.
سمه ده، مننه آغلی حمیدی. مسعوده غزنیوال، له تاسو به واورو چې کارونه مو څنګه دي، اوس تاسو چې متشبسه یاستئ، په کومه برخه کې فعال یاستئ، او دغه د طالبانو د محدودیتونه پر ښځو باندې دوی د تاسو په کار باندې مستقیم څه اغېز کړی کې بیلګې راته ووایئ.
او زه د افغاني خلې په برخه کې کار کوم. چې موږ سره اکثریت میرمنې دي، هغه میرمنې دي چې په کورونو کې دي، هغوی موږ ته د لاسي کار کوي، او موږ هغه خامواد له هغوی نه اخلو په کلی کې کاروو، او دا بار ملکو ته استو. خو ستونزې خامخا شته، یعنی په وطن کې خلک چې دي هغوی دا کالي یعنی افغاني زیاتره نه کاروي، یو نیم مناسبه توکي کوه کاروي، خو بار میشتې هیوادوه چې دي هغوی بیا کاروي اخلي، نو هغوی ته موږ لیږو او په دې برخه کې کار کوو. خامخا ستونزې به وي، یعنی د جواز په برخه کې، د مالیاتو په برخه کې، او همداسې نور بندیزونه لکه څرنګه چې مخکې وی خور اشاره ورته وکړه، د سفرونو او د نمایشګاو ته د تګ د موږ نه کې محرم باید یو سوزان سره محرم څخه چیرې وروم، خو دغه ویزا او مصارف د چاند په موږ کې، یعنی دا ستونزې شته. خو بیا هم هغه کوم میرمنې چې په کور کې د موږ وو ته دا فرصت برابر کړی تر څو مالی خپلواکي ولري، او موږ هم اکثریت موږ کار آنلاین ده، له کوره ده، او دکان هم چې لرو هغه ټول ښځینه مارکیټ دی، ان تقریبا 22 دکانې دي چې هلته ټول په همدغه برخه کې څوک دي، اشپزۍ په برخه کې کار کوي، څوک دي وچې میوې، څوک هم د کالیو په برخه کې، بېلابېلې برخې دي.
بله، مننه آغلی سعیده، بیا به هم تاسو ته راشو. مریم عطا، له تاسو نه به هم واورو چې تاسو هم فکر کوم د جامو او د افغاني ګنډ یا کالیو په برخه کې کار کوئ، دغه محدودیتونه چې دي د تاسو په کار باندې څومره اغېز کړی، څومره تاوان مو کړی دی؟ اوایا خپل سر پوره کولی شئ، مصارف ورکولی شئ، کارګرانو ته معاش په وخت ورکوئ که څنګه؟
زه خو اوس هغه شرایط ماته برابر نه دي، زه خپل شخصي کار کوم. ما مخکې وویل چې د سفر بندیزونه دي او د نمایشګاه چې نورو هیوادونو کې نمایشګاه وي موږ تللی نه شو، د محرم مشکل دي او د هغې د ټکټ او ویزا مشکل دي. زه چې کار کوم نو اکثرا په خارج کې زموږ هیوادوالو کالي غواړي، او دغه کوم کالي چې زه ګنډم ټیکري دي، نورو ډیزاینونه دي، محفلي دي. اوس دومره بازار نشته، مخکې په منډۍ کې ښځه وه چې ډېر کار کوله، اوس نشته. یعنی مواد قیمت دی، که زه یوه کالی جوړه کوم تقریبا 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ هغه قیمت لري، او د اقتصادي که موږ اقتصاد وګورو نو دلته خلک هغه اقتصادي ښه نه دي چې هغه کالی واخلي. په همدې میاشت کې تقریبا ما 15 کالی جوړ کړي دي، خو تر اوسه مې خرڅ کړي نه دي، ځکه چې بازار ورته برابر نه دي. که موږ د شرکتونو مخکې وو چې هغوی اسپانسر کولی اخیستلې کالی، اوس هغوی هم ښځو سره کار نه کوي. دوی وایي چې ته باید محرم ولري کله چې ته کالی خرڅوي یا یوه شرکت ته ځې. نو دغه مشکلات ډېر دي. زه خپل هم اوس دومره کار نه کوم، ځکه چې بازار نشته. او دلته مو چې کوم نمایشګاه دي په افغانستان کې، هغې ته غرفه چې اخلي هلته خو یعنی کوم شان چې ته نمایشګاه ته وړي هغه نه خرڅېږي، نو د غرفې پیسې کېږي چې تقریبا 3 ورځې د هغې باید کرایه ورکړي. نو دغه مشکلات ډېر دي، خو متاسفانه په دې برخه کې کار شوی نه دي، او فکر نه کوم شاید وشي په آینده کې.
مننه کوم لتاسو نام ښاغلی حافظي. لکه څنګه مو چې واورېدل، زموږ همدا دوه میلمانې آغلی سعیده غزنیوال او مریم عطا، دوی دواړو خپل کاروبار درلود، هم اغېزمنې شوي دي. دغو بیلګو ته په کتو باندې تاسو د افغانستان راتلونکی اقتصاد څه ډول ګورئ؟ کال ته به څنګه مسله وي؟ د کال شمیرې به د تاسو په نظر څومره وي؟ آیا همدا 1.5 میلیارد به وي که تر دې به هم ور اضافه سي لا د کال؟
خو مخکې ما تاسو ته ارزو کړل چې نه یوازې دا سوداګری ښځې خپل کار لاس ورکړی دي، بلکې هغه مولدې ښځې څوک چې په مزرع کې کار کوو او په بنوالي کار کوو بیا مارکیټ ته شیان راوړل، هغوی هم کارونه لاس ورکړي دي. او دا خلک چې په خدماتو کار کوو، هغه میرمنې چې په معلمین ول یا مثلا په هوټلونو کې کار کاوه یا په صحي برخه کې کار کاوه، هغوی هم خپل عواید له لاسه ورکړي دي. نو په دې خاطر دا یو ناورین ده، باید دغه ټکي ته توجه وشي، پاملرنه وشي او دا دوام ونه مومي. باید ښځو ته حق د کار په بشپړه توګه ورکړل شي، تر څو دا ویجاړ اقتصاد د افغانستان چې پرته له دې هم ډېر ستونزمن ده او مشکلات پکې ډېر زیات دي، نو لاپسې باید مصنوعي خندونه ورته جوړ نه شي، خو بیا ډېر تکنی کېږي. دا احتمال دغه ارقام سره موافق په دې نه یم چې دا لږ دي، ځکه چې که چیرې 12 میلیارد ډالر تولید ناخالص داخلي د افغانستان وي، حداقل یو په درې کې خو ښځو پورې اړه لري، او هغه کې تقریبا 5.5 میلیارد. او که نیمایی دی هغه هم لاس وتلی وي، نو تقریبا 3 میلیارد شاوخوا ته رسیږي. او دا ناورین دوام مومي، او دا نور اغېزي هم بیا لري. مثال په توګه یوه میرمنه چې په خپله عواید له لاسه ورکړي، خپل کورنۍ نشي روزولی. ډېر کندې ښځې دي، ډېر یوازې ښځې دي چې خپل د فامیل ژوند چلوي، د هغوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي. هغوی ښوونځي ته نشي تلای، پوهنتونو ته نشي تلای، ځکه چې فیس خواړي، پیسې پکار دي. نو هغوی مجبور دي چې په ډېر کم سن کې کار ډګر ته داخل شي، او دا هم غیر مستقیم ضرر دي چې د ښځې عواید له بینه لاړ شي. نو پکار دي چې یو ملي مفید او معقول استراتیجی ورته وټاکل شي، او د خپل معیارونو په چوکات کې دا حق د خود خبرت وانه خستل شي، ځکه چې دا په ټوله کې افغانستان اقتصاد ته ډیر صدمه رسي.
مننه کوم اغلی حمیدی، نسرین حمیدی، لتا شم پختنه کوم چې کم دغه سي دوام وکړي د دې خزو په کارونو باندې محدودیت شاوخوا دوه کال تیر شول، څه فکر کوي پراتلونکي کې بیا متشبسه سوداګر خزه ولرو داسې خزه چې خپل پخو ولاړوي، د مثال په توګه دوه درې کال ورسته بیا هم دغه سي حالت وي که څنګه، یا به ټولې خزه د نارینه ته منتظرې وي په هیله به وي چې هغوی نفقه ورته پیدا کړي؟
دا چې لکه څنګه چې خځې د هر ټولنې د کار ځواک نیمایي برخه جوړوي، افغانستان کې نیمایي قشر تشکیلوي خځې، او دا چې اوس وخت کې دوی د هر څه نه بې برخې شوي دي. د طالبانو بندیز د افغانستان د اقتصاد نیمایي ځواک مخه یې ډپ کړې ده. زرګونه لوستې ښځې د طب، تعلیم، انجینرۍ او نورو برخو متخصصې اړ کړای شوي دي چې کورو کې کښېني، د هغوی مهارتونه زړي د وخت په تېرېدو سره، او د ښځو د کار بندیز د تعلیمي نظام لپاره هم تبه کوونکی دی. ښځینه ښوونکي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې تدریس کوه کارونه یې له لاسه ورکړي دي. په پایله کې د نجونو د تعلیم لپاره شته غلک فرصتونه نور هم کمیږي او راتلونکي کې به ډیر کم شي. په راتلونکي کې د ښځو نسل چې تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري، د ټولنې لپاره، د اقتصاد لپاره او همدارنګه د ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. نړیوالې مرستې چې د ښځو په ګډون سره پلي کېدې اوس په ټپه ولاړې دي، او همدارنګه سوداګریز چارې هم په همدې ډول دي. د سره په افغانستان په حال کې د نړیوال انزوا قربان شي چې د اقتصاد زوال د دوام معنا لري، او راتلونکي نسلونه به د بېسواده او بېوزلۍ په لومه کې ولویږي. د ښځو د کار مخنیوی یوازې په اوسني نسل اغیزه نه کوي، دا راتلونکي نسلونه هم له پرمختګ څخه بې برخې کوي. او ماشومان چې د تعلیم او صحت د تعلیم لپاره مناسب فرصتونه به ونه لري، د بېوزلۍ او جهالت په دایمي کړۍ کې به راګیر پاتې شي. او طالبان یوازې دا چې د ښځو حقونه نه، بلکې د ټول ټولنې راتلونکی یرغمل کړی دی. د دوی تنګ نظری پالیسی نه د اسلام په اصولو کې ځای لري او نه د انسانیت پر ارزښتونو کې. د ښځو د کار مخنیوی یوازې د دوی فکری ناروغتیا ده، دا چې او غواړي ټولنه د تیارو په زندان کې وساتي. دوی نه یوازې د افغانستان ښځې، بلکې ټول افغان ملت په لوږه، بېوزلۍ او جهل کې محکوم کړی دی. نو په دې ډول د افغانستان راتلونکی ښکاره ده چې راتلونکی تباه کېدونکی ده.
بله، مننه کوم. تاسو د ازادي راډیو زما حق ته پروګرام ته غوږیست. ازادي راډیو پر څپو سربیره د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروګرام د اوس په ژوندۍ بڼه خپریږي. البته د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ په همدې رابطه باندې څه لیکلي وو چې درنو لیدونکو اوریدونکو هلته خپل نظریات لیکلي دي، تاسو ته به یو په یو تر کومه ځایه چې ممکن وي ولولم. ډاکټر محمدی په نوم یو چا لیکلی، تر بل هر وخت د ښځو حقوق خوندي دي، خو یو شی چې خوندي دي چې باید خلاص شي، نور ښځې ته د دې خبره هر ډول حق ورکړل شوی دی. یو بل سنا غزل لیکلی، پاسپورت، احصایې، د ښځو تلاشي ځایونو کې د ټولو کې باید وي، یوازې طب مهمه نه دی او هر ځای کې باید ښځې په کار وګمارل شي. امان الله جهانمل بیا لیکلی چې 10 میلیارد ډالر د تاوان ورسیږي، د دې خبره موږ خپل بی بیګان کارت نه پرېږدو. نورو ځینو کسانو هم موږ ته کمنټونه کړي دي. سردار مهری لیکلی، پر دومره زیان هم پاکستان راضی نه دی چې لان نور څه پلان لري. نورالهادي سادات لیکلی، د هغوی په عوض بیروزګاره نارینه په دندو ګماري، یو نیم میلیارد ډالر به برته ورته بچت شي. همدارنګ ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي. روح الله ستانگزی په نوم یو چا لیکلي چې ډیر مهم دی چې ډاکټره، پولیس، نرسانې په دې ټولو برخو کې ښځې وي، نو چې ځینې ښځې سرپرست نه لري هغه هم له مجبورۍ وځي. تاسو هم کولی شئ په همدې رابطه باندې خپل کمنټونه او نظریات د ازادي راډیو په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ، څو یو په یوې تاسو ته ولولو. همدارنګه په واتس اپ او د ټلیفون لاره هم د پروګرام سره تماس نیول شي. موږ بل خپل ټکنیکي همکارانو غواړو کڅوک په لاین کې وي چې لمو سره وصل کړي او وصل کړي او د غوې نظریات او پښتنې هم واورو کڅ پښتنه ولري چې له درنو ملمنو څخه وپوښتي. د ازادي رادیو زما حق ته پروګرام ته غواګیست تر څو چې اوریدونکو پیدا کیږي د ټلیفون لاره یا د واتس اپ لاره موږ به بل پښتنه هم خپل ملمنو وکړو. اغلی سیده غزنیوال زه غواړم دا وپوښتم چې په بیلا بیلو برخو کې د خزو د کار بندیز څومره اقتصادي وړتیاوي کموي، په دې معنا چې د افغانستان اقتصادي رشد او پراختیا څومره ټکنۍ کوي د تاسو په نظر؟
د افغانستان لپاره یو څه زه وایم. د موږ افغانان نارینه چې د اکثریت تاسو مخکې کمنټونه ولوستل، دوی په دې باور دي ښځې د کار نه کوي، هغه د کور کې وي، لوستې دي وي، یوازې ستونزه د مکتبو ده. نه، کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ هغه دولتي مکتب ته ځي، مکتب لولي یا هغه ستانتون لولي، یعنې په هغې باندې سرمایه ګذاري کېږي. وروسته له هغه نه باید دا کار وکړي، خپل ټولنې ته خپل هېواد لپاره کار وکړي. هم د هېواد لپاره یو څه کېږي، هم د ټولنې لپاره، هم د دوی د کورنۍ لپاره یو څه پاتې کېږي، خپل مالی خپلواکي ترلاسه کولی شي. کله چې یوه ښځه مالي او فکري خپلواکي ولري، هغه د خپل حقوق هم پېژني او د نورو هم پېژني، او دا ورو ورو همداسې نسلونو ته ځي، یعنې یوه ښه منظمه ټولنه جوړېږي. خو له بده مرغه د موږ ټولنې چې ده نرواکه ده، همداسې موږ خصوصي سکتور چې دی صنعت ده هم نرواکه ده، یعنې باور وکړي کوم نمایشګاوې چې جوړېږي د اکثریت نارینه معرفي کېږي، ټول نارینه ځي، همداسې د ښځو پر وړاندې نمایشګاوې بندې دي، یعنې ترانزیت لارې چې دي هماغه هم دوی ته ستونزې جوړېږي. د زراعت په برخه کې چې مکمل ټولې چارې چې دي هغه ښځې مخته وړي، خو بیا هم دغه مفاد چې د ګټې چې د هغه ټول نارینه وجیب ورته دي. یعنې دلته زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ نارینه وایي چې ښځې د کار نه کوي او هر څومره چې تاوان خدای دې وکړي چې لس میلیونه هم تاوان ورسي فرق نه کوي. یعنې دوی په دغه مفکورې کې وي، خامخا هم اقتصادي ستونزې دي، دلته هم فکري ستونزې دي. یو ستونزه خو نه ده چې موږ وایي، یعنې واقعا د تاسو
ښه فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه وه. مننه اغلی غزنیوال، سیده غزنیوال، تاسو خبرې مو واورېدې. اوس یو اوریدونکی لرو، فکر کوم چې اوریدونکی شته، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او دغه مسله چې یو نیم میلیارد ډالر افغانستان ته اقتصاد دی لحاظ ضربه رسیږي د کال چې ښځې سم کار نشي کولی یا کارونو ته نه پرېښودل کېږي په اکثرو برخو کې.
السلام علیکم مستنو زیکتا او تاسو ټول اوریدونکو ته نیکیږي. او سلام کوم کوم تاسو همکار از توخین د زابل ولایت.
شاجی صاحب مهرباني وکړئ پروگرام خو به مو اوریدل تر دې ځایه پورې، خپل نظر کې په دې رابطه وایي.
بله، او اول خو موږ دا وایي چې موږ د صدو او د مېرمنو پر مخ باید مکاتب او پوهنتونونه نه خلاص، دا موږ مناسب بولو. البته په شریعي چوکاټ کې او د دودو دستور عنعنی افغانیت سره برابر، موږ د دې کلک طرفدار یو، ځکه چې دا زموږ خوندي دي، من دي. او بل د افغانستان کې که څه مشکلات په ښځو راغلي دي، مګر حق به وایو بعضې سهولتونه هم پر راغلي دي. ګورم دوی پخوا په بازارو کې نسی ګرځېدی، کله چې به دوی مکتبونه ویل موږ د دې خاورې خلک یو، زما کلونه تقریبا شپږ شپېته کاله ده، نو په دې مکتبو کې موږ ملګري لرو، ښځې شناخته دي، نورې داسې قربانې. په دې مکتبو کې سطر نه و برابر، دا موږ ته معلومه ده. خیر، او دوی ته د میراث حق ورکړل شوی ده، په بدي کې اوس ښځې نه ورښیل کېږي. پخوا چې به دوی هر دفتر ته ورتلې، هغو ته بدې بدې درخواستۍ کېدې، دا معلومه خبره ده. موږ د ټولو شهیدانې خو نو هغه دفترونه یا هغه مکانونه به په نامه نه یادوو، ځکه چې دا بې ادبي ده. نو تقریبا یو لک ښځې اوس هم په دفترونو کې کار کوي او په کورو کې، دوی ته 15,000 افغانۍ په دې غربت او مسکنت کې ورکول کېږي، ولو که دوی هغه لږ بولي. نو دا تر دې حد له دې سره یو نیکي سوی دا د یو لک که څو میلیون انسانان دی چې دې دا په غالي ودل کې دا کار کوي نو تر دې راه د پوری کارونه ست او کدی دا شوای چې د په خوا وخت کې امریکایان دلی او یا د جمهوریت وخت هغه وخت خامخ دلته شریعت سل په سل کې په لینو دی حکومت اسلامي او جمهوریت اسلامي مګر نن دې اسلامي او مګر شریعي نظام یا شریعي چلن په ټول قوانینو کې نو په لې او بل مال محترم ملمنی یا ملمانه ز خدافتنه ده چې دا برابر چا کړی د 1 میلیارد روپی افغانستان ته تاوانیږي دا محاسبه چا کړی ده او دا څونه ده یقین ور ده او څونه ده باور ور ده او کدا دغه سی خیال او چرت
صحیح مننه اجتوخی مننه مخ په اول کې راپور نشر ک دا خو نږدې 1.5 میلیارد په یو کال کې دي چې د امریکا یو پروفیسور د ځینو سرویګان او ریسرچو په اساس دغه کړی دي او تر دې مخکې هم په دې رابطه باندې راپورونه او مسایل خپاره شوي دي. ازرق شافیزی صاحب زموږ د اقتصادي چارو یو ډیر مهم کارپوه دی، دام اوویل او دوویل چې لا تر دې زیات دي دغه شمیر، یعنی په دې معنا چې که د افغانستان نیمایي نفوس ښځې دي خو طبعاً یو په درېیمه برخه کار کوي او هغه د اقتصاد اوس د هغوی له امله څه ګټه نشي کولی، یعنی دا شمیرې کې تاسو شک مه کوئ. او بله خبره دې تبوش ولا چې تاسو ویل لطفا په دې مورید باندې بیا هم خپل نظریات یو وار بیا کتنه وکي، ځکه چې سم نیو لیدلې د نور خبرو پس مگر زید د 23 او زین نور مسایل تاسو یادونه وکړه. البته ملمنی بام په دې رابطه تاسو ته وی خو ما په دې رابطه غوښتل یادونه وکم. پر صورت ور به سبل اوریدونکو کې البته د اجتوخي خبرې به زموږ ملمنو هم یاداشت کړي چې بیا خپل نظریات پری وایي. مهرباني وکي بل اوریدونکو هم لرو مهرباني.
اور جان سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدر منو اوریدونکو ته لاندې وکړو چروغ جوړ بیاست
سلامونه ستړي مسې مهرباني.
خدای پاک دې مان قبول کزاد له هدا تل د هلمند ولایت څخه سره په تماس کېما. نو لکه چې توخه صاحب شي نظر شری کې اور جان مش خو خپل د حکومت څخه غشتنه په بار بار کړي د په بل ابي لخبرونه کې چې دا خوند پر مخ باندې د شونځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې تاسو غواړي خودلته د بشری مرستو موضوع را جانه چې دا خوند یاد کړل واکنم دلته چې ځین خوند په دغه بشری مرستو کې مثال د خبري وانډول لري مش خپل خوشاله یز کړه مرستې چې د بهر سره راځي د افغانانو د بیوزلو کورونی په دغه باندې هغه د کسان تر سیږي چې مستحق کسان نه نوز مش په فکر او نظر کچيري خوند ور سره دغه مرستو والا سره مثال د اسلامي امارات مجاهدین ور سره یو
فکر کوم چې
ولا کول شي لري نه لري موټر لري غوال لري ټکر لري
چش لري چش نه لري صحیح. تاسو کله ځای ته تغییر ورکړي چې ټلیفون مو بنديږي را بنديږي فکر کوم څه دی ټلیفون ستونزه ده
په کال شي حکومت وکړي
لګم ځای ته تغییر ورکړي بیا خبرو ته دوام ورکړي چې ټلیفون مو سم نه دی فکر کوم دوی خپل ټلیفون بند کړه. برته به ورسو اوریدونکو ته. البته نسرین حمیدی ته په وخت ورکو. اغلی حمیدی غواړم د همدغه مسایلو په ارتباط کې څه نظر ولري په رسره شریک کړي څه چې اوریدونکو زموږ ویل. البته فکر کوم د اغلی حمیدی ټلیفون هم قطع شوی دی، موږ بیا کوشش وکړو چې هغه راوخلو. ښاغلی ازرق شافیزی د تاسو نظر به واخلو د همدغه دوه اوریدونکو په ارتباط باندې څه نظر ولري بیا به ورسته بل پوښتنه وکړو.
او زه هر چا نظر محترم ده خو د خلکو په ضرر باید ونه وسی. دا بایزه د خزی او جونی د افغانستان تعلیم او تربیته چې وردانګي د ویاتلب العلم ولوکان بسین، یعنی په اسلام کې هم هیڅ ممانعت نشته د خزو د تعلیم لپاره، محدودیت شتون نه لري. هلته حتی هغه وخت چې چین ډېر وطن درلودل ولکه علم په چین کې وي هم، یعنی بیا علم په نارینه او ښځو باندې فرض ده، ځکه چې بیا علم نتوان خدا را شناخت. په دې خاطر باندې زه باید عرض بکم چې د افغانستان ښځې ډېر باعزته باشرفه او پاکه ښځه پاتې شوي دي او دوی ښه میندې دي او ښه میرمنې دي خپل کورنۍ لپاره، او د دوی تعلیم د دوی د شخصیت کمال ته رسېږي. داسې نه دي چې نیمګړتیاوې پکې رامنځته کړي، یعنې تعلیم او تربیه په خپله لکه چې ځینو څخه یې برسېره ده د انسان د شخصیت د تکمیل لپاره بشپړېدلو لپاره ګټوره ده. نو لهذا دا چې ایسک توخی او نور دوستان بل نظر لري د دوی خپل نظر دی او دوی نظر محترم دی مونږ ته هر څوک حق لري چې خپل نظر ولري او باید دا چې کی ته هم باید پام وکړي چې نظریات باید د عمومي ګټو سره سمون وخوري.
مننه حافظي صاحب. بیا به نورې پوښتنې هم مطرح کړو، خو اوس به آغلي حمیدي ته هم وخت ورکړو چې په همدې رابطه کې څه نظر ولري، بیا به بله پوښتنه وکړو. مهرباني آغلي حمیدي. بله، زموږ ځینو میلمنو او ځینو اوریدونکو زنګونه راول، البته حاجي توخی صاحب همدارنګه اتل د هلمند دوی خبرې وکړلې، د ښاغلي حافظي ته مو وخت ورکړ چې هغوی په دې رابطه خپل نظر وي. البته حاجي توخی ځینې ملاحظات درلودل په پخواني دور باندې چې ښځې او نجونې په څه شکل باندې د خبره ښوونځیو یا ادارو ته تللې، او همدارنګه اتل صاحب وویل چې په بشری مرستو کې باید ښځې ورګاډي شي او دوی د نورو مرستندویانو تر څنګ کار وکړي، او دا ډیره مهمه ده. بله، ستاسو غږ اورو. موږ زموږ غږ اورئ، لطفا دوباره راته تایید وکړئ. ښه، فکر کوم څه ستونزه ده په واتساپ کې یا په ټلیفون کې. آغلی حمیدی، موږ له درنو اوریدونکو هم غوښتي وو چې له موږ سره خبرې وکړي، البته د دوی نظریات وو. خو په هر صورت که په دې رابطه باندې څه نه وایي، نو بله پوښتنه به مطرح کړو تر هغو پورې به د آغلی حمیدی اړیکه بیرته سمه شي. خو ور به شو بل مبحث ته، له مریم عطا نه به وپوښتو چې آیا نارینه ټول کارونه کولای شي چې اوس په افغانستان کې تقریبا 90% کارونه نارینه او ته ورکړل شوي دي، ډیرو کمو برخو کې په ښوونځیو کې هم په روغتیا برخه کې ښځې شته، او نور اکثرو برخو کې دوی لري شوي دي، ښځې منفکې شوي یا په کور کې نول شوي دي. آیا ټول کارونه نارینه کولای شي؟
وبخي، زه غواړم یو خبره وکم د یو افغان انجلۍ خبره چې آجی توخی وویل چې د افغانستان په مکتبونو کې ستر یا حجاب نه و. دا اداري شخصي نظر ده، خو زه چې مکتب ته تلیم ښوونځي ته، او زمون ښوونځي چې و، البته یو مونږ یو استاد درلودل چې د مکتب دروازې هغې شپږ بجې راتله او هلته درېدل، د ټولو انجونو اجازه کتل. هغه اته زه یو لسم سند کې چې وم، مونږ ته ویل چې تاسو باید اجازه ولري او اسکاپ واچوي، یعنی په کابل کې احمد شاه بابا مینا ښوونځي کې. نو زه فکر کوم چې هیڅوک دا حق نه لري چې دغه توهین وکړي افغانو انجونو ته. د دوی خبره زما په نظر یو توهین و مونږ ته، یعنی هغه خود د غوی یو شخصي نظر دی، خو دا یو ډیره بده خبره ده زما په نظر. او تاسو بخي خپل پښتنه وکي بیرته زه پوه نه شم.
بله، مننه چې خپل نظر مو ورکړه. البته زما بل پښتنه دا و چې آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، لکه څنګه چې اوس داسې یو ذهنیت دی چې یوازې په روغتیا او ښوونه کې په کم شمیر باندې ښځې شته، آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، د ښځو ځای ډکولای شي؟
متاسفانه زما په نظر یو د اقتصاد او تجارت په برخه نه، په نورو برخو کې مونږ هم ښځو ته اړتیا لرو. نو زما په نظر نشي کولی. اولا زمون په ولایت کې کله چې زه تللی وم چې پاسپورت واخلم، هلته یو ښځه نه و. اولا چې ښځه تلاشي کول او د بایومتریک په برخه کې هیڅ ښځه نه و هلته. نو کومو ښځو او نجونو چې هلته بایومتریک لپاره تله، نو یو سړی هلته ناست و او ښځو بایومتریک کوله. نو دا غوی لاسونه یې اخیسته او په هغه ماشین کې یعنی چک کوله. نو دا خو تاسو خپل فکر وکړي چې موږ څومره ښځو ته اړتیا لرو په هره برخه کې، یا د پولیس په برخه کې وي، یا د طبي بخش کې وي، یا رسنۍ بخش کې وي، ار په هر ځای کې مونږ خزه ترتیا لرو چې هلته باید خزه کار وکي او د خزه حقونه ورکړل شي.
مننه کوم. البته مخکې لدې چې بیرته غلی غزنیوال او حمیدی ته ورشو، نسرین حمیدی ته یو اوریدونکی برا واخلو، بیا د خو نظریات او ورو مهرباني لنډه توګه باندې خپل پښتنه یا نظر کوم تر راکې.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، یو سلام المنوتا.
وعلیکم السلام، مهرباني وکسب.
افغانم د ننګرهار نه.
ها ها ها. پروگرام ته خو بناستی اوریدلې مودې چې د کال
نګدي او اسه او اوریدلې مې د محترمه د څه نه ښه د غزه خو ارګانو تم زما ارج کې ګرځم. زنانه تلاشیشته، زنانه شته، دا زه درته ما خپل سترګو حال درته وایم، ګورم. خو صرف صرف دغه مشکل دی چې دغه پانتونونه او مکتبونه او دغه سره دا خلک لکس لري کنه، دوی ته چې خبره وکړي دا مکتبونه تاسو ولې بند کړی، بیا دوی خبره بل خبره ته اړی کنه، نو سب خبره دی نوري مکتبونه سره دوی ډیر سخت مخالف دي. دوی زه چې ګورم او ما زه ډیر طالبانو سره کینم هم پاتېږم هم، او که زما د شپې غږم اوري پوه شي په څو د رادوګانو کې زما غږونه اوري، مګر هم زه دغه کېږم او ورسره دا خبره د مکتبونه هر وخت کوم چې قاري صاحبانو دا مکتبونه تاسو نه پرېږدي، دا خبره بل ته واړئ. بیا زه ورته وایم چې قاري صاحب د دې خبرې جواب خو راکه زما، بیا خبره بلته والی، بیا د نور زما داسې ځان غلی کړم وایم. ده نور او راغی دغه مرستې باره کې د افغانستان ته چې مرستې راځي دا کونډو ته معلولینو ته دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه، نو څه خبرې یم. او دا زه درته ویلی نه شم چې دا دولت یې خوري که څوک یې خوري، د خو معیبینو ته کونډو ته او اتیمانو ته او دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه، دا ډېر مشت ګروان دي. خو دغه ملا صاحبانو مشرانو باندې غږ کوم چې مکتب دې خوشي کې په خدای محترمه، دا یو وخت دا زمونږ د معیبینو ریاست کې وو چې تللو دا اتاقونه کې به داسې نسوارونه پراته وو پنډ پنډ، اوس وګورې لکه شیشه غوندې نه غوندې صفا سوتره دی، ښه هر شی برابر دی او ښه جوړ دی. خو څه وکړو چې دغه مکتبونه او دغه ښځو سره لږ دوی قص لري، دغه ښځو دغه سیستم به خوشي کې نور همدغه منګ همدې باندې منګ قناعت لرو همدې دولت باندې اوسر دا کارونه خوشي کې خلکو ته د کاروبار ورکړو دغه سیستمونه
د باندې تاسو له نظر مننه کوم. اغلی سیدا غزنیوال د تاسو تاسو نه بم پښتنه وکړو دا چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي د تاسو په نظر؟ اوس چې ذهنیت هم دغه دی د طالبانو حکومت سره چې په اکثرو برخو کې دوی نارینه دي او ښځې په ډیرو کمو برخو کې لکه صحت او تعلیم په ځینو برخو کې شته، مګر په نورو لویه کچه باندې ښځې منفک شوي یا په کور کې نول شوي یا اندازه کم معاش ورکول کیږي؟
لپاره مرګ زه وایم کچیر یوازې خزینه هم وي نسی کولای، کنارینه هم وي. اوس موږ د دې علاقه شایدان یا نارینه په یو هغه کومو شوبو کې چې مخکې خزینه او کار کوو د هغو مربوط کېده پر ځای خلک راغلي چې هغوی تجربه نه لري، مسلک یې نه دی، نو هغه برخې هغوی سمې مخکې نه شي وړلی. یعنی پاره دفتر کې او د جندر افتر وو اوس لپاره د هغه چې هغه نشته او نه مراعت کېږي که نه، نو ډېرې ستونزې دی. خو نارینه هغه کومې څانګې چې د ښځینه او مربوط کې یعنی جنسیت په دې کې خو مطرح نه دی، خو دلته زموږ بس دا دی چې مسلکي خلک نشته. اوس که چېرې دا نارینه به د چا مسلک چې وي هغه په ښه توګه مخته وړلی شي هغه کار، خو خبره دلته دا ده چې غیر مسلکي کسان راغلی دي هغه کارونه مخته وړي، نو دلته هغه کوم راجین چې دي هغوی ته هم ستونزې جوړېږي. یعنې که دا چېرې په شخصي دفاتر کې وایي خو بیا هم کومه خبره نه وه، داسې کله یو دولتي ارګان وي هغه ته مراجعین ورځي، زیاتره د ولایت خلکو به راځي، له کلیو به راځي، نو دوی سره هغه برخورد هغه رویه هغه کوم لارې چارې چې باید یو مدیرې ور وښيي نه لیدل کېږي. یو ریسپشن والا باید هلته ووځي چې غوټو ته تله دغه شوبینې ته هاته ولاړ شي. یعنې دغه ډېرې ستونزې دي اوس دلته موږ یې ګورو. او د لکه څنګه چې دي دغه برخه ده د جواز اخیستو کې د کین برخه ده، دلته ما خپله جواز اخیستو هلته یوه څنګه ده د مېرمنو د ټي این چې هلته تاتې جوړوي، نو کله چې پورته هلته د عملیات برخه ته هلته ما ته اجازه رانه کړه، پورته اجازه نشته. نو دوی چې کله چې دماغه ټي این هغه د شرکت نومې دوی غلط راجز کړي، اته دومره اجازه نه ده امر سره خبرې وکړم، خو بس دا ستونزه جوړ شوه زه مجبور ما غوښتو چې پرېږده ده. خو ما دلته زه تاسو مالیه درکوم، دومره پیسې درکوم، او زه خو کوم عادي بله مېرمنې زه شرکت لرم، به دې ورځې لاسو شلو همداسې خلک سره زه مخکې ځم، نو تاسو ما له امر نه به فاوسه سبا د ډرایور سره مخکې د ټولنې نور لاندې نه وکړه. باید موږ دا خبرې یو کله چې یو نارینه یو ښځینه دې باندې کار کوي دا خبرې باید تادي واوسي. نو دا خو نه کېږي چې له یو دولتي مامور نه مخ پټ کړم، هغه کومې ښځینه وي چې دي د دوی په نظر کې چېرې هغه په دفتر کې کار ونه کړي، خامخا هغه خو یو خپلوان کور ته ځي په ټکسي کې، خو هغه یو کس خو ګوري یو نامحرم. اولا د کورنۍ کې ماما سي کاکا سي دا خو نامحرم دي، یعنی دوی که چې دومره غواړي چې دغه مراد کې محرمونه محرم خو هغه نه کېږي. یعنی دلته صرف د حکومتي چارو کې دوی دغه او دا ډېر یو لوی تاوان دی دوی لپاره. د دوی لپاره خو دی خامخا د وادوار لپاره د مراجعین لپاره یو لوی تختی هم دغه د ستر کومي هم دغه د تیګنې غیر مسلکي کسان راغلي دي. هغه څه چې هغوی ماسټري لري په هغه برخ کې مسلکي دي، هغوی بیچاره 5000 روپۍ ورسیږي کنه ورسیږي په کور کې دي، خو باید له هغو نه ګټه واخیستل شي په هغو باندې کار وشي تر څو چې هغوی ټولنې ته خدمات وکړي.
مننه کوم اغلی سعید غزنیوال چې خبرې مو سره شریک کړلې. نسرین حمیدی ته به وخت ورکو چې فکر کوم ټلیفون وسم شوی وي. لتاسو به دا پوښتنه وکم چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي که څنګه؟ دغه پوښتنه زما کوي تاسو زما.
نه په هیڅ وجه داس نش کېدای ځکه ښځې په بیلابیلو برخو کې ځانګړي وړتیاوې لري چې نارینه یې نش کولای کوي هم کړي هغه سي نش کولای څنګه چې ښځې کولای شي. مثلا تر ټولو مهمه روغتیایی برخه ده چې آیا نارینه کولی شي د ښځینه ناروغیو روغتیایي اړتیاوې پوره کړي؟ نه، په هیڅ صورت نه. په افغانستان کې که څه هم له ډېر وخت نه موږ له دې موضوع سره لاس او ګرېوان وو چې څنګه یوه مور په زیږون له مرګ څخه وژغورو، یا څنګه یوه مور په اولاد په وخت کې د زیږون په وخت کې په ډېرو کلیو کې په ډېرو لرې سیمو کې ډېرې ستونزې وي. حتی داسې ځایونه وو چې هلته هېڅ روغتون شتون نه درلود، ساتونه ساتونه لاره به وه تر څو بچي ناروغان ورته رسېدل. نو هغه به د دې لامل شول چې په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او سخت حالت ته ورسېږي. که څه هم په افغانستان کې زرګونه ښځینه ډاکټران، نرسان او قابلګان وي یو شته چې د طالبانو لخوا اوس مهال له کاره منع شوي دي، یا هم هغوی اجازه نه لري چې لرې پرتو سیمو ته ولاړ شي، او هغوی مثلا د دې اجازه نه لري چې بدون له محرم څخه دوی سفر وکړي او هلته د کار دپاره ولاړ شي. نو د دې ناوړه پرېکړو له امله ښځې د طبي خدماتو له حقه بې برخې شوي دي چې په پایله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړېږي. او بل هم ښوونه او روزنه ده چې ښځینه ښوونکو ته اړتیا لري. په افغانستان او زموږ په کلتور کې، زموږ په ټولنه کې ډېری کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې نارینه ښوونکي د هغوی لوڼو ته درس ورکړي. په راتلونکي کې دا هم یوه لویه ستونزه کېدای شي چې ښځینه ښوونکي د افغان چې د تعلیم نظام د ملا تیر وي، او د هغوی لرې کول د ښځو او نجونو تعلیم له منځه وړي. او بل طالبان په کپهر سینیت په اکثرو برخو کې د ښځو د کار په وړاندې محدودیت لګولی چې حال دا چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې ډیرای برخ ښځې چې دي په ډیرو برخو کې کارونه مخته وړي او بریالۍ هم دي. نو طالبان د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه د خپلې افراطي او تنګ نظرۍ او خپلې ناپوهۍ پر بنسټ منی کړي دي، چې دا هم ډیر په کېدای شي په راتلونکي کې یو ناورین وي د افغان راتلونکي نسل دپاره. او د طالبانو چلند ښځو په وړاندې چې دی ډېر سخت او د افراطي او کلتوري تعصبونو پایله ده چې ښځې یوازې د کور څلورو دیوالونو په چوکاټ کې بندي کړي. دوی ښځې د کور په زندان کې قلف کوي او دا ادعا کوي چې دا یا د اسلامي شریعت غوښتنه ده او یا هم شرایط برابر نه دي. نو دا ټول هغه دلایل دي چې هیڅ د منلو وړ نه دي. کار او تعلیم د ټولنیز ژوند برخه ده چې د ګډون ښځې پکې د ګډون حق لري. نو
سلامت اوسئ.
ښځو زده کړې او پوهې سره تل دښمني کړې ده، خپل شخصي کلتوري تعصبونه چې دي هغوی همیشه د ښځو سره په دښمنۍ کې کار کړی دی. او
البته د طالبان استازي خو نشته، خو باید وای چې دوی تل ژمنې کړي دي چې د ښځو په وړاندې به دوی ساقونه شریعت دوی په خبره ورکړي دي، هغه به ورته تامینوي، مګر نور په پالیسي او دغه کې نرمښت نه دی خولې. لتاسو مننه مریم، اتا ته به وخت ورکو. البته ک لاند دوه دقه کې خپل نظر اخیری خبري وکي، بیا به په اخر کې به ازرق شافزي صاحب تم دوه دقه وخت ورکو. مهرباني.
مننه. زما خري خبره دا ده چې دوی باید خځې ته حق ورکړي، او زه هیله لرم چې مونږ یو
افغانستان با ثبات ولرو او د سې ورځې راشي چې افغان خوځو په هر بخش کې کار وکړي، نه یوازې په هیواد کې، نورو هیوادونو کې دوی دنده ولري.
سلامت اوسې ښاغلی حافظي، تاسو ته به وخت درکړو خپلې آخري خبرې کراته وکړئ، څه وروستي نظریات کوموي مهرباني سه.
چې افغانستان په ټوله کې ډېر وروسته پاتې هیواد پاتې شوی دی، او زموږ اقتصاد یو متعارف او مخ په خکېدو نه ده، او کله چې بیا نور ستونزې ورته پیښیږي لکه د ښځو بې برخه کېدل د کار څخه، دا مشکلات لپسې زیاتوي، نه یوازې مستقیما دا جی ډی پی یا عاید ناخالص داخلي کمی، په عین زمان کې